احمد شیبریم دا سجی رڑو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کور با سلامونه دا کندهار ولایت پسپین پول دا کلوسوالی که دا طالبان و یو امنیتی چارواکی وی دا افغان طالبان و پاکستانی فوجان و پنشتو که چلور ملکیان وژل شوی د سپین بولدا کولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په بیګانیو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تېره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په وروستیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل و. د طالبانو په حکومت کې بې سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي حضور پر مهال نږدې دوه لسیزې د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هېواده وویستل. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په 26 میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په تړاو یې له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازی فیصل بن عبدالله له ښاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. ښاغلی فیدان د دوحې د کلنۍ ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنی اورمن تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نه شي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنګټن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میتا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میتا ای آی کې متقم کړي، څو د انسټاګرام، واټساپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میتا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره د همکاري له لارې وړاندې کړي. د میتا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکوونکو ته دا امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبه د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لپاره همکارو خبري وی پانو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري.
شام پر لس بجے بنے ٹکان شروع والا تقریباً دو بجو پورے بس ابھی ٹکان شروع والا گرد ملکیان یخ پہ سر جم ٹول ملکیان کورو سنانا مردانا و تل رہی چا درک نو معلوم
د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډېر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکي او خبریال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خاطر چې باران نه کېږي په بوټو باندې ګردونه زیات شوي، د دې له امله حاصلات کم پټ رامنځته کېږي.
او په دې خبرونه کې
تغمی دا بابا دنن او شال می دادې پسر بادي خواز وینا دا وطن د هدیرې پسر.
دا سندره د ای آی ټیکنالوژي په مرسته جوړه شوې. دا سندری څنګه جوړی شي په خبرونه کې به واوري. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبان او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشتې له امله په سپین بولدک ولسوالۍ کې څلور ملکان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وای د نشته له عمله کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده. د ځینو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالب او پاکستاني ملیشا ځواکونو د تیرې شپې له نښتې وروسته چې له امله یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د نښتې عیني شاهدان وایي چې کرښې ته نږدې د نښتو له امله له خپلو کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپلو مینو ته نه دي راستانه شوي. دوی وایي که څه هم اوسمهال نښته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازار یو دکاندار د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته په ویش کې بیګا شپه له قیامت کم نه وه، ډېره سخت شپه وه. له یو طرف جګړه وه، له بل طرف ډېره سخت یخنی وه. کورونه چې وه خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلي وو، ښځې او ماشومان او سپینګیري ټوله شپه په یخنۍ کې ولاړ وو. ډېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر دوه بجو دغه نښته روانه وه چې له امله یې ولسي وګړو ته زیان ورسېد. نوموړي وویل
شام پر لس بجې باندې ټکان شروع وله، تقریبا د دوه بجو پورې بس ابھی ټکان شروع وله. ګرد ملکیان یخ پہ سر جمع ټول ملکیان کورو زنانا او مردانا و تل رہی چا درک نو معلوم یو خوا بل خوا ځغاسته چې د پناه ځای نه درلودې.
دغه نښته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي له امله د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمېرو له مخې درې ولسي وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنیو ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستاني ځواکونو سپکه او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګېدلې دي.
تقریبا ته سهاره پورې له خال خال ډزې کولې. په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدانو او زخمیانو شمېر د ملکیان اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان پنځه زخمیان. فلحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ دا نورماله دی، حالت فلحال عادي دی. او جګړه پاکستاني لورو شروع کړې وه خو دوی خپل پراحد ونه درېدله او جنگ نه ودرې ټوله شپه د ځکول یوانو نه راغورځول ملکی تاسیسات یې نشکړو.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانې او نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. په وجل شویو کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له کرښې بلې غاړې ته د چمن یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نښتې د جمعې په شپه ناوخته پیل شوې، خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بی دلیل ډزې کړي، خو له دې وړاندې بیګا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نښتې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول، داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي، او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوې. له دې وړاندې د تیرې نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی وو چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وقفهیي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان دغه ادعا رد کړي او د پاکستان نامنې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبوو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خپرونو ته همداراز سی بی ایس خپرونې ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لویه برخه په پاکستان کې تیره کړې ده. دی په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بې باورۍ داسې کچې ته رسېدلې دي چې هره شیبه ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي په سپین بولدک کې لومړی پاکستاني لوری ډزې وکړې او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالي ځلې کېږي یا د خبرو اترې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسفزی صاحب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
دا به دې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې ښه نوم نه لري، افغانان ترېنه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پورې افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تېرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی، هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته د خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کړکېچ ګڼي، خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړه چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دواړو لورو ترمنځ؟
زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې وکولی شي چې هر څومره یو بل سره په کړکېچ کې وي، په عملي جګړه کې وي، یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې وي، هغوی دې یو بل سره هر ډول دروازې وتړي، دا خو امکان نه لري. خو البته حقیقت دا ده چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو، د طالبانو هیات هم ورغلی وو، د پاکستان هیات هم ورغلی وو، او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کېږي. خو دا خو نه شي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي، یو څه وخت لپاره تم کېدلی شي، یو څه وخت لپاره همدا فضا به وي، خو د دې د اثراتو ابعاد به وسیع کېږي او دا نور هیوادونو ته هم رسېږي. لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډېر طالبانو سره ښې روابط نه لرل، خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتلو، ترکیه هم پکې داخل شو، او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو، نو کېدای شي په آینده کې نور هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. خو متاسفانه څه چې ډېر ځورونکي دي، دواړه طرفونو ته اشتعال یا د یو بل خلاف غوسه زیاته ده، او دغه جګړې کله کله ودرېږي، خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو، د مشرانو، د ژورنالستانو، د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري.
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېچ د حل لپاره؟
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دي، خو دا څه ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کېږي، ځکه چې طالبان دا ښیي چې مونږ د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پرېکړه وکړله دې لپاره چې یو نرم دریځ وښيي چې مونږ د افغانستان ته د حکومتي موادو جوړول لپاره دروازې خلاصو، دا د پوز دریز نه و، خو سیاسي حکومت نرم دریز و، خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو. متاسفانه دواړه طرفونه چې کوم مذاکرات کار دي، هغوی یو کندهار ته ګوري او بل جی ایچ کیو ته ګوري، له دې امله داسې یو تصادم حالت رامنځته شوی ده.
خبریال او د چارو کتونکو سمیع یوسف زی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، د شنبې په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسېدلي دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي. او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو این ډی پی پرون جمعه د ډسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو این ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 تر 40 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. له ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. له دې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال کار چغلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو .com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشي دا خو راپورونو متن پکې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو .com کې پیدا کولی شئ. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویري راپورونه ترلاسه کولی شئ. نور ډیر په زړه پورې مطالب تاسو په ازادي راډیو .com کې ترلاسه کولی شئ. دغه اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مو هم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په ازادي راډیو .com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. پخوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی و، اوس یې خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونې په دغه وروستۍ خبري برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو په زړه پورې مطلب له تاسو سره شریک کړو. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څرنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. دا ازادي راډیو ته وویل له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورو چې دا سندرې څرنګه جوړوي او دا څرنګه سندرې دي.
کش پیدا دسمبر واری بادونا یا کش پیدا دسمبر واری بادونا زړو نریجی کد شبو کمرونا زړو نریجی کد شبو کش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره د عمر اندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک کې هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې. نو بیا لاگه وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاگه بیا مثلا گرافیکی باندې ترازی. نو دا دغه سیلند پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي؟ ښاغلی اندیش وایي
ټول ټول شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینو کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینو کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. د راته وویل
ستونزو خو دغه دي، ورل مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سیټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوب کوم اوید هم راځي په بل ملک کې به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم په کټ کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
دا مشکل لال شي. د عمر اندیش او ملګري دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ کده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مودا سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر
پسر توغ می ده بابا دننگ او شال می ده ده پسر بعدی خواز بینا ده وطن ده حدیره پسر بعدی خواز بینا ده وطن ده حدیره پسر حس کمی پالا